یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې اورئ چې د پاکستان سترې محکمې د پاناما قضیې په تور د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف او د هغه په کورنۍ خلاف پریکړه وکړه. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد تر اوروي.
د پاکستان سترې محکمې نن د هیواد صدر اعظم نواز شریف سلب صلاحیت کړ. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د مرکز ځینې برخې نیولې دي. او القاعده شبکې اعلان وکړ چې ظاهر موسا به په کشمیر کې د هند د واکمنۍ خلاف د وسلاوالو د یوې نوې ډلې مشري وکړي. د پاکستان سترې محکمې نن د هیواد صدراعظم نواز شریف سلب صلاحیت کړ. د سترې محکمې د 5 لوړ رتبه قاضیانو یو هیئت په یوه پریکړه کې نه یوازې دا چې شریف سلب صلاحیت کړ، بلکې د هغه د زامنو او زوم پر ضد د قضایي دوسیو د پرانستلو حکم وکړ. نواز شریف او د هغه د کورنۍ غړي د پاناما اسنادو په قضیه او د عایداتو د منابعو د نه ښودلو په مالي مسأله کې تورن وو. د سترې محکمې د دې پریکړې لپاره په اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د مرکز ځینې برخې نیولې دي. د غور والي غلام ناصر خادې نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته ننوتي او دغلته جګړه روانه ده. خادې وویل دا مهال د تیوره ولسوالۍ د دولتي ودانیو ډېره برخه د افغان ځواکونو لخوا نیول شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې نښتو کې تر اوسه افغان ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي، خو مخالف وسلوالو ته په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د حکومت مخالف وسلوالو چې څو ورځې مخکې دا ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو نیولې وه، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمه ییزو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت شورا په بیان کې چې پرون خپور شوی چې حنیف اتمر او سادات نال پرون په کابل کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې سطحې همکاري له لارې د دې ګواښونو د له منځه وړلو پر اهمیت ټینګار وکړ. د ناټو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې څه باندې 6500 ترکی سرتیری د ناټو په مشرۍ د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي. القاعده شبکې پرون اعلان وکړ چې ظاهر موسا به په کشمیر کې د هند د واکمنۍ خلاف د وسلوالو د یوې نوې ډلې مشري وکړي. دا لومړی ځل دی چې د القاعده شبکه ادعا کوي چې په کشمیر کې فعالیت لري. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ غرنۍ سیمه ده، چیرې چې د پاکستان ملاتړ لرونکي بیلتون غوښتونکي د هند له پوځ سره په جګړه بوخت دي. د نړیوالې اسلامي جبهې په نوم د القاعده په یوه اعلامیه کې راغلي چې کشمیري ظاهر موسا به چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې د حزب المجاهدین په نوم له لوی وسلوالې ډلې جلا شوی دی، د انصار الغود الکهن په نوم د القاعده شبکې سره د تړلې وسلوالې ډلې مشري وکړي. تر دې مخکې هیڅ نړیوال سختدریزې ډلې په څرګنده په کشمیر کې فعالیت نه درلود. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې سیمه ده چې دواړه هیوادونه د ملکیت ادعا کوي. هندي چارواکو ویلي د القاعده شبکې دا اعلان په کشمیري بیلتون غوښتونکو د یو ایډیالوژیک بدلون څرګندونه کوي. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې د اسرائیلو لخوا په اقصی جومات کې د نصب شوو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونو مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم یووړ. دا ساحه هم مسلمانان او هم یهودان سپېڅلې ګڼي. د اسرائیل پولیسو اوښکو بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې او د فلسطینیانو د جومات د احاطې دیوالونه یې په کاڼو وویشتل. د فلسطین د روغتیا چارواکو ویل چې لږ تر لږه 113 فلسطینیان په دې نښتو کې ټپیان شوي دي. په بیت المقدس کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د جولای په 14 نیټه په بیت المقدس کې د دوه اسرائیلي پولیسو د وژل کېدو په دوام اسرائیل په اقصی جومات کې د امنیتي وسلو د نصب په ګډون امنیتي تدابیر جدي او زیات کړل. د امریکا د سنا مجلس د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مخالفت سربیره په اکثریت رایو سره پر روسیې د نوي بندیزونو لایحه تصویب کړه. دا لایحه چې د دوه مخالف رایو په وړاندې په اتنوي موافق رایو تصویب شوه، پر روسیې سربیره پر ایران او شمالي کوریا هم نوي بندیزونه لګوي. اوس دا تصویب شوې لایحه ولسمشر ټرمپ ته ځي چې نوموړی به یا توشیح او یا هم ویټو کړي. د بندیزونو دا نوې لایحه د امریکا د کانګرس په دواړو مجلسونو کې پراخ ملاتړ لري، او کچېرې ولسمشر ټرمپ یې د ویټو کولو پرېکړه وکړي، د نوموړي د ویټو د لغوه کېدو لپاره په کانګرس کې کافي شمېر رای موجود دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې ادعا رد کړې دي، پرون وویل چې د خپل هیواد پر وړاندې به پرله پسې ناسم اقدامات ونه زغمي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د پاکستان سترې محکمې نن د پاناما قضیې کې د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف په خلاف پریکړه واوروله.
نواز شریف صاحب کی نااہلی، ان کے خلاف مقدمہ، ان کے بچوں کے خلاف مقدمہ.
د پکتیا د جانی خیلو د جګړې په اړه باندې هم چې شپږمې ورځې تر رسیدلې تاسو ته ورستي جزئیات اورو. د پروګرام په دویمه برخه کې یو اونیس پروګرام لرو، حقیقت څه دی او نور تفصیلي راپورونه به هم تاسو ته خبر کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او د قید رازول لمړی مطلب ته. د پاکستان سترې محکمې نن د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف د فساد په قضیه کې سلب صلاحیت کړ. قضایي هیئت پر ښاغلي شریف د فساد د لګیدلو تورونو د ثبوت په اړه له څېړنې وروسته شیبه مخکې خپله پرېکړه اعلان کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، پر نواز شریف د محکمې د حکم جزئیات څه دي او پر د لګیدلي تورونه کوم وو؟
مننه. د پاکستان په ستره محکمه کې د صدر اعظم نواز شریف د فساد د قضیې په اړه لوګدو بحثونو وروسته بلاخره قضایي هیئت شیبه مخکې هغه سلب صلاحیت کړ. محکمې د ښاغلي شریف او د هغه د کورنۍ د غړو پر ضد د مخالف لوري د داوا د وکیل صورت داوا واورېده او وروسته یې خپله پرېکړه اعلان کړه. په صورت داوا کې ادعا شوې چې د شریف د کورنۍ د غړو ډېره زیاته برخه شتمني په بهر کې ده. همداراز د پر لور مریم او د کورنۍ پر ځینو نورو غړو تور دی چې په لندن کې د خپلو قیمتي اپارتمانونو د مالکیت جعلي اسناد جوړ کړي دي. د نواز شریف په دوسیه کې همداراز په 1990 لسیزه کې چې دای په قدرت کې و د فساد تورونه هم شته، خو د هر راز غیر قانوني کارونو او اجراتو تورونه رد کړي دي. د محکمې په ننني حکم کې دا هم راغلي چې پر نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو پر نورو غړو د تورونو د څېړنې لپاره د جنایي تحقیقاتو یو دوسیه هم پرانستل شي.
مننه. په محکمه کې د ښاغلي شریف په ضد داوا د چا لخوا ترتیب شوی او چا دغه داوا کړې وه؟
د فساد د تورونو له وجې پر نواز شریف داوا د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان لخوا چې د اپوزیسیون د پاکستان د اپوزیسیون تقریبا وستر ټولو مهمه ډله ده، د ډلې لخوا شوې وه. د محکمې په حکم کې د نواز شریف پر بې صلاحیت کولو سربیره پرېکړه شوې چې د شپږو میاشتو په درس کې باید پر ده او د دوی د کورنۍ پر نورو غړو پر ضد د فساد دوسیه ترتیب شي.
یو څه بل که لطفا ووایي په آخر کې د دې قضیې په اړه په پاکستان کې د خلکو او سیاسي ګوندونو عکس العملونه څه دي د فعلا لپاره؟
د نظر پوښتنو له مخې د دې هیواد خلک، البته دا نظر پوښتنې د محکمې د حکم له اعلان نه مخکې شوي، او د دې نظر پوښتنو په اساس خلک او سیاسي ګوندونه په دوو ډلو ویشل شوي دي چې ځینې کسان غواړي چې نواز شریف سلب غوښتلی چې نواز شریف سلب صلاحیت شي، او ځینو نورو بیا پر ده د لګیدلو تورونو د فسخه کولو غوښتنه کوله. یوه خبره د پام وړ ده چې نواز شریف په دې مشهور دی چې د پاکستان په سیاسي صحنه کې د دې هیواد د ځواکمن پوځ له رول سره د رول له څرنګوالي سره د ډېر مخالف وو، او ځکه د خپلې واکمنۍ په دوو مخکینیو دورو کې هم د پوځ لخوا دای له واک لري شوی.
بله، ډېره زیاته مننه کوم احمد تکلو چې د پاکستان د سترې محکمې د یوې 15 کسیزې خاصې ډلې نننې پریکړې په اړه باندې موږ ته جزئیات واورول و موریدل چې په نواز شریف باندې د هغه په خلاف البته نن پریکړه شوې ده. د همدی مسئلې د لاس یړلو لپاره د ازادي رادیو د مشال څنګه مشر خبريال مجید بابر هم د اوس موږ سره په سټوډیو کې دی. بابر صاحب، خبری مسائل خو تکل سب ډیر زیات واضح کړل دوستانو ته، دره توې چې په پاکستان کې دغه سي پریکړې مخینه لري، سابقه لري که څنګه؟ یعنی دا خو ډیر غټه مسله و او ډیر لوی پریکړم شوې ده.
باید دا یو خبر وکم د ټولو مخې د آزاد ریډیو اوریدونکو ته سلامونه. سنګزای صاحب، د دین مخې د پاکستان چې څومره هم صدر اعظم تیر شوې دي، هغه په یو نه یو قضیه هغه خپل ترم نه دی پوره کړی، خپل موده د واک نه دی پوره کړی، څه د درغلۍ په تورونو باندې خواش شوي دي. د دې نه مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان وزیر اعظم بېنظیر بوټو او بیا دا نواز شریف خپله څو ځل دغسې د درغلۍ په تورونو باندې خواش شوي دي، خو هغه د پوز لخوا یا په هغه وخت کې د پاکستان په اساسي قانون کې یوه دفعه وه چې 58B به یې ورته ویل، او په هغې په لړ کې به د پاکستان ولسمشر یو اختیار درلودو چې په څه ناس تور باندې د پاکستان وزیر اعظم یا صدر زمان د سوکای نه لري کی نو داسې مخکې شوي دي،
یعنی مخینه لري. اوس وخت حالات بدل شوی دي، د پاکستان په اړه باندې نړیوالو نظرونه هم تر یو حد پورې له پخوانه توپیر لري. د اوس لپاره که خپل تحلیل سره شریک کړي چې اوس به څه کېږي، پاکستان به په کوم لوري ځي؟ په دغسې یو حالات کې چې نړیوال فشارونه هم په پاکستان موجود دي، د امریکا لخوا هم وخت نا وخته فشارونه کېږي، په نوره نړۍ کې هم داسې مسایل شته.
باید دا زه ووایم چې د پاکستان په داخلي تګلاره کې او د پاکستان په خارجه تګلاره کې د پاکستان د سیاسي حکومتونو برخه ډېره کمه وي او یاړو وینه. نو په پاکستان کې دننه چې کوم سیاسي حالات دي، د هغې له مخه چې اوس کومه دا پریکړه راغلې ده، دا له پوره روښانه نه ده چې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز به څه کوي. دوه درې خبرې کېږي چې سیاسي څېړونکي کوي. یو دا کوي چې کېدای شي نواز شریف یا د هغه حکومت د دې پریکړې پر ضد ان کورټ سپریم کورٹ کې دننه د دې فیصلې یا د دې پریکړې پر ضد
یو څه باید وایي چې نواز شریف خپله د ګوند مخکښو غړیو مشرانو ویلیو چې محکمه کومه پریکړه هم کوي موږ په خلاف نه دروي. یعنی دا منلې و چې محکمه که زموږ پر ضد، البته دوی ډېر ډاډه و چې محکمه به زموږ پر ضد پریکړه نه شي کوی، او که وکړي موږ یې منو. داسې یو څه ویلي
د نواز شریف ګوند لخوا د ده په مخکې دوره کې یو څه شوي چې کله په سپریم کورټ کې د ده خلاف یوه پریکړه روانه وه، ججانو قاضیانو سلام کوله، نو د مسلم لیگ نواز ګوند ډیر کارکونکي په سپریم کورټ ورختري وو، هغه فیصله یې د کولو نه منع کړې وه. دغه سی یو ګمان کېده چې بیا به دغه ګوند دغه څه کارو کې، خو د دې پر ضد باندې چې کم د دغه ګوند سیاسي خلک دی غویل چې موږ به دا فیصله منو، خو دا د دوی قانوني حق لري چې د دې په اړه باندې په سپریم کورټ کې یو اپیل وکړي د بیا کتنې. او د دې نه علاوه یو سیاسي خبره دام ده چې کېدای شي دا روان ګوند خپل یو بل صدر اعظم وټاکي چې په هغه کې سلو پنځو نومونه مخې ته راغلي دي، چې په دغه کې یو د قومي اسمبلی سپیکر صدر ایا صادق نوم راغلی دی، د پټرولیم د وزیر خاقان عباسي، د دفاع د وزیر خواجه آصف. هغوی دا وایي چې یاره کېدای شي دغه خلک بیا صدر اعظم شي، خو حضرت صاد دا پریکړه پوره روښانه نه ده. اوس حضرت صاد صرف سپریم کورټ دا ویلي دي چې د خپلې څوکۍ لپاره نااهله دی، دی نشي کولی او سمدستي د خپله څوکۍ پرېږدي. او د ده د دو زامنو، د یو لور او د یو یو خبره باید د آزاد ریډیو اوریدونکو ته وایم چې یوازې نواز شریف نه دی نااهل شوی، د پاکستان د خزانه وزیر هم نااهل شوی دی په دې قضیه کې، او هغوی هم خپل څوکۍ نشي ساتلی. نو دغه پریکړه اوس د دین پس دغه ګوند څه فیصله کوي لا تر اوسه پورې موږ ته هیڅ معلومات.
یو څه کراته وایي، د ده په خلاف باندې عمران خان قضیه درج کړې وه، او هغه هم داسې یو څوک دی چې لډیر نفوذ په خیبر پختونخوا او په نورو سیمو کې برخمن کسته، او وخت نا وخت احتجاجونه هم د کړي دي. اوس کاهیان اندسې حالات ګډوډ شي، هغه بل دغه حالاتونه څه ګټه واخلي؟ او ویل کیږم چې په شاوخوا سیمو کې خلک راټول شوي دي، کسام چې د نواز شریف خلک نه دي پرې پلویان، خو د عمران خان تحریک انصاف والا راټول شوي دي.
د عمران خان نواز شریف د حکومت په 2013 کې چې د نواز شریف حکومت په واک کې راغلی، د هغه نه پس عمران خان جدي یو مخالفت کوي سیاسي، او په دې لړ کې ډېری احتجاجي ناشتی شوی دی ډیر نور خو د دې پاناما اسناد په لړ کې اول خو د پاکستان د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د پاناما پاړه باندې شیخ رشید او یو بل ګوند سره د عمران خان د قضیه سپریم کورټ ته وړي او په سپریم کورټ کې دغه ټول سلور وړ ګوندونو دا ویل چیرې په دې لړ کې د تحقیقات وشي د تحقیقات لپاره ډله جوړه شو په ډلم ډیر زیات انتقادونه کېده اوس دغه ډلې بیا دا خبره و چې موږ ته پوره اسناد دی نه دی راکړي خو دغه سي یو بل قضیه هم په دې سپریم کورټ کې روانه ده چې هغه د عمران خان د دولت پاړه باندې ده چې عمران خان داسې ډیر دولت او بهرنۍ کمپنیان لري یا بهر په ملکي فلیټو چې هغه په لړ کې سپریم کورټ ته پکارې چې هغه اسناد ورکړي
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی بابر کورودان و موریدل چې د پاکستان سترې محکمې د نواز شریف په خلاف پریکړه واوروله هغه د پانامې په قضیه کې پړو بلل شو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
قدر منوریدن کو مننه کوم چې د ازادي رادیو پروګرامونه او رای کولای شي www.azadiradio.org ته هم مراجعه وکړي زموږه حال ته هم پژوندې بڼه اوریدل شي او هم درز مو مطالب لوستل شي لکه څنګه چې پویږي لڅو ورځو راهیسې د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده ویل کېږي په مخالفینو کې د پاکستان ملیشي هم لیدل شوې دي او په وژل شوې کې تر ډیره پورې د پاکستان ملیشي شامل دي دا چې فعلاً وضعیت څنګه ده او سم جګړه روانه ده که څنګه په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره ده داود تپان مهرباني وکړئ تپان سه وضعیت اوس څنګه ده په جاني خیلو کې جنگ روان ده که څنګه
مننه څو شیبه وړاندې د پکتیا امنیه کمانډانی مطبوعاتي دفتر مسول سردار ولی تبسم سره ما خبرې وکړې هغه په خپل خبرو کې راته ویل چې دا مهال د جنخیل په ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه په شریکه په ګډو عملیاتو کې بوخت دي تر دې مهاله په سیمه کې جنگ ده په ولسوالۍ کې دوی وایي د دې په خبره چې تر دې مهاله دوی ته ورستي جزئیات نه دي رسیدلي چې په ولسوالۍ کې څه وضعیت دی مخابراتي شبکې کته دي د پکتیا امنیه کمانډان خپل په جاني خیلو کې دی ټلیفوني تماس نه ور سره نیول کیږي او همدا ډول د 203 تندر کلی اردو کمانډان خپل د دې رهبری په غاړه لري اول په جاني خیلو کې بوختي امنیه کمانډاني مطبوعاتي دفتر مسولین او ولایتي ادارې چارواکي دوی وايي په جاني خیلو کې جګړه روانه ده دوی یو شیطان دښمن دی هغه په سیمه کې د عامو خلکو ژوند د سیاغو سی خدماتو ته لاسرسي نه لري لارې تړل شوی دی ولسوالینه نور ولسوالیت د تګ را تک د دوی روستی ټول جزئیات هم دا و چې 13 ورځې ورکړي وو چې شپږ 50 تنه وسلوالي وژلي په دې کې شپږ تنه د دوی په وینا چې بهرني جنگیالي دي خو وسلوال طالبان وایم زبی الله مجاهد دا خبره نه مني چې په دې کې د دوی په جنگیالي کې دي بهرني ملیشي یا وسلوال موجودي ولې د افغان حکومت ادام داده
بل یو څه راته وایي چې افغان چارواکي حالت څه وایي په خپل ولایت کې چارواکي څه وایي قومندان خو بسې میتللې خو والی او ویان به وی هغه څه وایي چې د جګړې د مهار لپاره له کابل نور پوجان غوښتي ک څنګه یا په مشتقلی اردو کې چې کوم پوجان دلته دیږي د دفاع لپاره تازه ځواکونه لیګلی ک څنګه
دوی سره سیمون خبرې سوي تر دې مهاله دوی تازه دمي ځواکونه سیمه ته لیګلی دي او سیمه غرایزه سیمه ده په اسانۍ نشي کېدلی چې د جنخیل ولسوالۍ ټول سیمو کې عملیات دوی په غړ ډول تر سره کې څومره دوی پلانونه لري دوی په قول دوی په تاکتیکی ډول غواړي سیمه کې مخ کې لاړ شي خو وسلوالو طالبانو هم هغه مرچيني ولیدي چې هغه د دوی پوسټې په کې حاکم وي هغه حاکم نقطې چې د غرونو په سرونو کې موقعیت لري د جنخیل ولسوالۍ موقعیت داسې یو موقعیت د چار چاپیره غرونه دی منځ کې یو ناره ده په همدغه ناره کې ولسوالۍ اوسیدونکو او عام خلک او وسلوال طالبان او حکومت ټول په جګړه بوخت دي او عام خلک دوی غواړي د حکومت په وینا دوی غواړي چې په قرار لاړ شي ولی خلکو ته زیان ونه
رسي
خو وسلوال طالبان
یو څه لطف کوي ته پانسې مخکې لدی خو په پکتیا کې دغه سی یو ډلېزه حمله یعنی ډیره زیاته مخینه نه لري نسبت نور ولایتونو ته یعنی نسبتا آرام ولایتو څه فکر کوي په خو به راپورونه وو د داسې تحرکاتو نه چالت مخالفین ځای پر ځای کیږي یا وسلی ورته رسیږي که څنګه داسې څه وو چې اوسې داسې یو دم حمله وکړو په دې توان باندې چې تشپګ ورځو پورې افغان پوځیان مصروف ساتي الته
وسلوال طالبان دی مونږ په ازادي رادیو په خپل او نور رسنیو پر لپسې دی پکتیا دی نامنی خبرونه ورکړي دي. حتی ولایتي شورا په دې کنفرانسونه ورکړي او سیدغه سیمې نام نه دي جانخیل که حکومت ورته توجه ونه کړي مرکزي حکومت په اتلس یا شپاړسو پولیسو دوی نشي ساتلی. دا د ولایتي شورا نقل قول و چې مونږ د هغوی خبرې اورېدلې وې. دوی نور ولسوالیو ته هم اندېښمن دي ځکه چې وسلوال دلته د ولایتي شورا د غړیو په قول دوی فعال شوي دي او تر ډېره برخه هغه ځمکه چې د پکتیا د هغه مهم نقاط چې دي وسلوال پکې فعال دي او کولی شي حکومت ځان سره مصروف وساتي.
بله ډېر زیات مننه کوم داود تپان د ازادي راډیو خبریال تپان صاحب چې له پکتیا نه د جانخیلو د وروستي وضعیت په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریکول. اوس هم په جانخیلو کې جګړه روانه ده او ویل کېږي لسګونه مخالفینو ته په دې جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. له پکتیا نه به ورشو هلمند ته. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند موضوعات تعقیبوي. په جګړې سربیره اوس په یوې ټولنیزې یا اجتماعي موضوع خبرې کوو. هلته یو ګروپ رامنځته شوی دی د خلکو د خوندیتوب او ساتنې لپاره. دا چې دغه ګروپ نور څه دندې لري دایی ته به غوږ شو. مهرباني وکړئ دایی صاحب.
سلامونه. دغه خبر غواړم لږ اصلاح کړم. هغه داسې چې دا ګروپ د ملکي کسانو د خوندیتوب او د هغوی دپاره د عدالت غوښتنې ګروپ دی. د دې یو شمېر استازي د کابل او کندهار نه راغلي و هلمند ته. نن یو مطبوعاتي کانفرانس یې ورکړ او په هلمند کې یې د ملکي تلفاتو او زیانونو برخه اوس هم درنه وبلل او هغه جدي د اندېښنې وړ وبلل. دوی ځینې ارقام هم وړاندې کړل. که څه هم په دې موږ رپورټونه درلودل د افغانستان په سطحه دوی وویل چې په دروان مریض البته میلادي کال 2018 د پیل نه تر اوسه پورې په دغه تیرو شپږو میاشتو کې 1600 کسان تلفات لري. د مشخص د هلمند یادونه وکړه. وویل چې په هلمند کې د روان مریض کال د پیل نه بیا تر اوسني سرطان میاشتې پورې 112 کسان ته مرجو بله وشوي چې په دې کې 28 وژل شوي دي. ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. هغوی د خپل کنفرانس هدف چې دلته دا غونډه دایره کړه او د خلکو سره جاروباس وکړ موخه یې دا وه چې ګواکې د افغانستان په سطحه په هلمند کې لا هم جګړه روانه ده شدیده ده او تلفات د افغانستان په سطحه په هلمند کې ډېر تر کابل راورسې چې دغه څو خونه پیښ وسلې.
نو تر ډېره پورې د دوی هدف دا و چې چارواکي متوجه شي چې په هلمند کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او مخه ونیول شي. یعنی په عملیاتو کې د دوی مرګ ژوبلو ته پام وشي. او دوی ونه ویل چې په څه ډول به خپل کارونه مخ ته وړي، څه رقم کارونه به کوي چې بالاخره د ملکیانو د ژوند لپاره پام وشي که څنګه؟
دا ګروپ پر حکومت هم غږ وکړ چې په خپلو عملیاتو کې د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي او پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ او ځینې نورې هغه ډلې چې په بېلابېلو نومونو فعالیتونه کوي. دوی وویل چې حکومت امکانات لري، د خپلو امکاناتو څخه استفاده به د ملکي کسانو ژوند وژغوري او پر طالبانو البته د دې کمیسیون یو غړي حاجي احمد سل غږ وکړ چې د اختر په مناسبت د دوی د مشر ملا هیبت الله په نوم خپره شوې اعلامیه چې د ملکي کسانو ژوند د هغوی خوندیتوب ته ډېر پکې اشاره کړې وه چې هغه تطبیق کړي او دغه رنګه د جګړې قوانینو ته مراجعه وکړي. د هغې له مخې ملکي کسان سپر ونه ګرځوي او د ملکي کسانو ژوند پاملرنه وکړي. دوی په شپاڼو ولایتونو کې د ځینو مرګ ژوبت ارقام راخیستې وه. حاجي احمد تسل وویل چې 239 کسان په دغه شپاڼو ولایتونو کې چې اکثره یې دغه جنوب دون ولایتونو پکې شامل دي، غور و فاریاب و بادغیس، دوی ویل چې 239 کسان په دې کې وژل شوي دي چې تر دې ډېر زیات ټپیان دي. او دوی ستاسو پوښتنې په جواب کې مشخص وایم. دوی ویل چې غواړي د روشنفکرانو، مدني فعالینو، ژورنالیستانو په ګډون په کلیو بانډو کې د ځینو قومي مشرانو سره خبرې وکړي چې هغوی اغېز کول لري د طالبانو په منځ کې او هغوی د خپل قومي نفوذ نه په استفادې په وسلوالو باندې فشار راولي چې په ځینو مواردو کې ملکي کسان سپر ونه ګرځوي او یا احتیاط وکړي په دې برخه.
دای صاحب مننه. فقط یو څه غواړم چې په ټولنیزو موضوعګانو کې به پاتې شو، جګړو ته به نه ورځو. په هلمند کې د عامو خلکو وضعیت کراته وي، هغوی ته پرون ولسمشر هم ورغلی و، هغوی ته صحیح خدمات رسیږي نه رسیږي، نور ټولنیزو خدماتو نه برخمن دي که څنګه، یا حداقل خدمات ورته رسیدلی شي که څنګه په هغو ځایونو کې چې امنیت شته او دولت حاکمه ده؟
که څوم ځینې سیمې اوس تازه حکومت ونیولې، مثلا ناوه ورسوالي مثال ورکړو، حکومت وعده وکړه چې د دې صحیح خدمتونه صحیح خوراکي توکو ته لاسرسی دغه رنګ دغه توکو لوړ نرخونه چې د لسکرګان ولسوالۍ ته دا به کنټرولوي. اما په لیرو پرتو ولسوالۍ کې په خاص ډول په سیمه کې د وسلوالو په ولکه کې دي د روغتیایي معیاري خدمتونو تضمین نه شي کېدلی. د خلکو لارې د څو دقیقو په ځای بعضو نږدې سیمو ته په ساعتونو اوږدې شوي دي. وسلوال هڅه کوي چې خلک په خپلو لارو باندې څوکي چې ولاړ شي او حکومت هڅه کوي چې د خپل کنټرول لاندې لارو ته. دا یوه ستونزه ده، مشکل دی. اما په مجموع کې چون سیزن د اوړي سیزن دی، خوراکي توکي پریمانه دي، نو ځکه نرخونه ډېر لوړ نه دي. اما ولسوالۍ کې د ډېرو شیانو د معیاري توب یا د کیفیت تضمین نه شي کېدلی.
ډېره زیاته مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د یو ټولنیز ګروپ د رامنځته کېدو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریکول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مدني ټولنو استازي وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون د اصلاح لپاره طرحه حکومت ته استولې ده. د دقیقې طرحې په څلور څلوېښتو مواردو کې د مدني ټولنو د استازیو او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ملاحظې په پام کې نیول شوي چې د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر دوهم مرستیال دفتر ته استول شوي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
یو شمیر مدني فعالان وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې مبهم اصلاحات دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو قانون ډېرې برخې تفسیر ته اړتیا لري. نوموړی وایي په همدې هدف دوی یوه طرحه چې څلور څلوېښت موارد پکې وړاندیز شوي د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر ته استولې ده.
ما نگران سرکوب آزادی بیان، آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی در افغانستان هستیم.
مونږ اندېښنه لرو چې د بیان او همداراز فردي او اجتماعي ازادي محدوده نشي. په قطعي شکل مونږ په هغه طرحه کې چې استولې مو دا غوښتنه مو کړې چې د قانون باید د بیان د ازادۍ د محدودېدو او د سیاستمدارانو د سوء استفادې وړ ونه ګرځي او په ورته وخت کې هغه ماده چې د تفسیر وړ دي باید واضح شي، په ځانګړي ډول هغه چې فردي ازادي تر پوښتنې لاندې راولي او دیکتاتوري ته لار هواروي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلور لارې ته څیرمه له خونړۍ حملې وروسته ظاهری وشو چې وروسته په تاوتریخوالي واوخت یو یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم واوخته. چې تر هغې وروسته بیا د ولسمشر دویم رسیال د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. په یاد قانون کې د تعدیلاتو راوستنې ځینې غبرګونونه هم له ځان سره لرل. د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون په طرحه کې چې په شپږو فصلونو او یو دېرش مادو کې ترتیب شوی ویل شوي چې پولیس کولی شي په خاصو مواردو کې مظاهرو او تحسن ته اجازه ورنه کړي او دغه د مظاهرو د تنظیمونکو د مسؤلیتونو معلومول یوازې د کورنیو چارو وزارت حق دی. اوس مدني فعالان وایي چې حکومت ته د یوې طرحې په استولو سره د هغو مادو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي محدودوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د ځینو عامو خلکو غږونه اورو.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. یو تن تاسو د رادیو اوریدونکو، زما په نظر اوسنی جنگونه د شخصیتونو په ځای تکر دي او نه د شخصي راتلو او ضوابطو په اساس. نو تر ډیره حده به په افغانستان کې وضعیت ښه شوی وي. او کفیلا وکتل شي په پولیسو کې ټول رتبه چارواکي په فساد کې ښکیل دي، ځکه دوی په اول قدم کې په کابل مرکز کې یو دوه لکه ډالر ورکوي او دوی راځي په ولایتونو کې قمانداران کېږي. دوی چې ولایتونو ته ولاړ شي هلته په ولسوالیانو کې د همدغه شان دي، دوی د ولسوالیو قمانداران څخه پیسې اخلي او ته یې مقرروي. نو په دې اساس باید د ولایتونو والیان، همدغسې د قلو اردو قمانداران او د ولایتونو حکومتدانیو کې کار اهل کار ته وسپارل شي، نو ان شاء الله تعالی په افغانستان کې به یو سوله او امن فضا قائم شي. وسلام. السلام علیکم. زه د خلایم یو تن نظامی افسر. غواړم چې تاسو د خبرونه په اړوند یو نظر تر سره وړاندې کړئ چې فعلا جریان لري.
اوسانی حالات د رغولو لپاره چې په افغانستان کې جنگونه فعلا ډیر سخت شوي دي، د هغو لپاره باید په ولایتونو کې د ولایتونو په سطحه د ولایت قمندان، د ولایت د قلو اردو قمندان، همدغسې ولي د زون قمندان باید یو دغسې شخص وي چې د ملت د خلکو په رایو باید وټاکل شي، نه دغسې چې هغه د سمتي قومي او ژبني او ژبو لخوا مقرر کړی شي. نو زه غواړم چې نه دغسې ګوره دغه جنګونه چې دي دغه د دې لخوا دي چې په افغانستان کې ګوره په ولایتونو کې په زونونو کې دغسې قمندانان چوکۍ ورکړل شوي دي د پیسو لخوا چې هغه شراب خوره دي، وطن خرڅوونکي دي، د دې ملت په وینو ککړ خلک دي. نو دغه خلک که د چوکیو نه هېخوا شي، ښه خلک ورته ورجیک شي دغه چوکیو ته، نو کړی شي چې دغه وضعیت ښه شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 30 دقیقې دي. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د پاکستان ستره محکمه نن د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف سلبې صلاحیت کړ. د ستره محکمه د پنځو لوړو رتبه قاضیانو یو هیئت په یو پریکړه کې نه یوازې دا چې شریف سلبې صلاحیت کړ، بلکې د هغه د زامنو او زوم پر ضد د قضایي دوسیو د پرانستلو حکم کړی دی. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د غور ولایت د تیورا ولسوالۍ د مرکز ځینې برخې نیولې دي. د غور والی غلام ناصر خادی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته ننوتي او دغلته جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمه ییزو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه همکاري مهمه بولي. دواړو مشرانو پرون په کابل کې له یو بل سره وکتل. القاعده شبکې اعلان وکړ چې ظاهر موسی به په کشمیر کې د هند د واکمنۍ خلاف د وسلوالو د وینوي ډلې مشري کوي. تر دې مخکې هیڅ نړیوال سخت دریځ ډلې په سرګنده په کشمیر کې د فعالیت اعلان نه وکړي. د امریکا د سنا مجلس ته پنځشنبه په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مخالفت سربیره په اکثریت رایو سره په روسیې د بندیزونو لایحه تصویب کړه. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې د اسرائیل لخوا په اقصا جومات کې د نصب شو امنیتي وسایلو لرې کولو وروسته زرګونه مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم یووړ. دا ساحه هم مسلمانان او هم یهودان سپېڅلې ګڼي. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې لږ تر لږه 113 فلسطینیان په دې نښتو کې له اسرائیلي پولیسو سره ټپیان شوي دي.
رسوان مرادو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل. د خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org ولولې. همدارس facebook.com/azadiradio د خبرونو د لوستلو خمرجه ده. د ختیځ نورستان د برګي مټال ولسوالۍ په افسې کلی کې له نیم زیات کسان د تریاک او چرسو په څخلو روږ دي. په روږدو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلک وایي د روږدو کسانو درملنې لپاره روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړ یا جلال آباد ته ولاړ شي. په دې اړه رحلا انوري ریپورت جوړ کړی.
افسې کلی د برګي مټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکي د افیمو او چرسو په نیشو روږدي دي. هر کور او حجرې ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړی. د افسې کلی قومي مشر مولوي محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلی دي. مولوي محمد حسن وایي د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي، خو دوی ته دغه نشه توکي له بدخشان راوړل کیږي. خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د افیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
منجان او بدخشان طرف نه خلک راوړي او مغازنه اکمال کوي او مافیا ګروپ دی راوړي دلته خرڅوي او حکومت هم اوسه پورې کوم دغه ترتیبات مخه نه نیسي. نو حکومت هم مخه نه نیسي.
په افیمو یو روغ دي کس ازادي راډیو ته خپل کیسه داسې وکړه.
دا کیږي 15 کاله کیږي، 12 کاله نه ما شروع کړی دی، بس اخته یو داسې
ماشومان هم د لوګي کې اخته کیږي، بیا مریض شي بیا خو درمل نه ملاویږي. خو لکه یو ته ورکو هغه درمل چې هغه هم دی نشه کې خلاص بیا هم دغه درد دی صحیح درمل مونږ ته نه رسېږي مجبوري د لاسه همدا درمل اول زیور به کې خو مخته شي نو یو ورځ دوه ورځ درېمه ورځ څلورمه مجبور دی چې مخته شي هېڅ مو ولي الله دی درمل نشته دوا نشته کلینیک نشته پټوخی او زکام او په سر درد او هر شیانو باندې خو همدغسې ورو ورو مونږ دا استعمال کوو اوس متاد یو
په نشئی توکو روغدی او نور خلک وای د ناروغانو د درملنې د پاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې د پاره کونړ جلال آباد او یا هم کابل تلاړ شي
والله مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته پریښودی نه شو جلال آباد ته چلاړ شو ډیر مصرف راځي پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي دلته خو نورستان دی مونږ غوام ورکو بل جوارم ورکو غنم هم ورکو نقدی روپے مونږ ته نه ملاویږي جلال آباد ته چلاړ شو په غوا پیسې اخلو هغه مونږ ته یا لس غوا تمامیږي یا پنځلس غوا تمامیږي بیا هغه پیسې مونږ پوره کولی نه شو
علاج د پارا شفاخانه نه لرو کلینیک هم نه لرو د نشئی توکو علاج د پارا او د خلک ځکه څوک علاج د پارا دس جلال آباد ته او کونړ ته ځي خو څوک دسې علاج د پارا روپۍ نه لري پیسې نه لري څلو راتلو کرانه لري همدلته په نشئی توکو بوخت دي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګي مټال او نورو سیمو کې په نشئی توکو د سړیو ترڅنګ ښځې او ماشومان هم روغ دي دي
د برګمټال طرف ته ودی ځینې چې زیات خوندې بازي ناتاریا کو نه استفاده کوي ته په کورنۍ کې چې یو شی باندې یو څوک دغه نام ضرور مبتلا کیږي ماشومان هم ورته
هغې له مرکزي حکومت وغوښتل چې باید د نورو ولایتونو په څیر په نورستان کې هم د معتادینو د درملنې لپاره یو روغتون جوړ کړي
غوښتنه د دولتي چارواکو نه هم دا ده چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو دپاره یو شفاخانه جوړ کړي خصوصاً دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځایونه چې او پخپله په مرکز کې چې معتاد دي له چرسو نه د تریاکو نه دونه استفاده کوي. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګمټال په افسای کلی کې په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر د اندېښنې وړ دی او د هم له مرکزی حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي.
حدودا 60% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي او دا یو ډیر خطرناک رقم دی. په دې بخش کې زه خپل د مرکزی حکومت نه غواړم چې افسای کلی کې یو د معتادینو د علاج لپاره حداقل یو لس بستري کلینیک جوړ کړي.
والی وای برګي مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتی ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی توکو کاروباریان ونیسي.
په یقینا د بدخشان نه قاچاق کیږي هغه خلکو باندې قوي نظر کړي او تلاشي دقیق کړي چې هغه د بدخشان نه دې طرف ته راځي د دې اموالو د انتقال جدي څارنه وکړي چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي.
د برګي مټال اوسیدونکو وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشئی توکو په استعمال روغ دي دي. کله چې په نشئی توکو د روغ دي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځېده نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو په اړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي.
د زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي د ککړو اوبو د څښلو له کبله په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ورته ستونزه تاییدوي او وایي د چټلو اوبو څښل د ډیرو ناروغیو سبب ګرځي. مخکې له دې چې په دې اړه د یوسف زادران رپورت درته خپور کړم، باید ووایم چې د پروګرام په پاتې برخه کې به بیا د حقیقت سره خپرونه واری. په دغه پروګرام کې چې اکرام الله اکرام جوړ کړی دی، د ننګرهار د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی سره خبرې کړي دي. د ننګرهار په وروستیو ناامنیو، هدفي وژنو او ګڼو نورو مسایلو عبدالرحمن رحیمی ځوابونه ورکړي دي. دا تاسو او دغه هم پروګرام خو لمړی د یوسف زادران رپورټ واورئ.
په داس حال کې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل اوبو له ککړتیا اندېښنه لري، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ککړ اوبو یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې چټلو او ککړ اوبو یې ژوند تر دې رسولی چې ماشومان یې ډېر وخت په روغتونونو کې تیر کړي.
نوم سمیر ده. فعلا چې ګورو نظام د کابل چې ګورو ټول اوبه خرابې شوې او هیڅ اوبه صحیح نه دي. نو د دې عمده علت دا ده چې زموږ دولت دې ته توجه خاصه نه لري او قانون مزون نه لري.
افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړو اوبو څښاک او په ځینو مواردو کې ورڅخه استفاده د بېلابېلو ناروغیو سبب ګرځي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فرید محمد پیکان وایي چې له ککړو اوبو څخه تر ډېره ماشومان اغېزمن دي او د ناروغانو شمېر یې په اوړي کې ډېر وي. دی وایي تر اوسه په شکلي او کتلوي لحاظ داسې ارقام نشته چې وښیي څوک د ککړو اوبو له لاسه مړه شوي دي. شمېر یې نشته، خو موسمي ناروغۍ شته. په ګرمیو کې د ماشومانو ناروغي او اسهال ډېر وي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې تر ډېره خپل رول څارنه بولي وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته که پاملرنه ونه شي تر استفادې به ووځي. د دې ادارې مرستیال ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل دوه مسلې دي: د مسؤولو ادارو او خلکو پاملرنه. که دا دواړه خپلو ناغړیو ته دوام ورکړي، بې له شکه د کابل اوبه به تر دې هم خراب شي. هغه وایي د چاپیریال او اوبو ساتنې لپاره چې تر اوسه کوم اقدامات شوي نتیجه یې نه ده ورکړي، خو د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه هم دقیق ارقام نه لري چې د کابل څو فیصده اوبو ککړي دي. د نفوس او غیر پلاني ساحو ډېرېدل، د ډېرو ډیرانونو موجودیت، د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شبکو نشتون او د سپتیک څاګانو کیندنه هغه عوامل دي چې د کابل ښار د ځمکو لاندې اوبه یې ککړې کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سپتیک څاګانو کیندل په زیاتېدو دي او دا کار د دې سبب شوی چې تر 1500 مترو ژورې اوبه ککړې شي. د دې ادارې د شمیرو له مخې په 1391 مریض کال کې د کابل ښار په نږدې سیمو کې 400 سپتیک څاګانې کیندل شوي وي او اوس یې شمیر ډېر شوی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کانالیزاسیون د نشتوالي له کبله مجبور دي چې د سپتیک غیر معیاري څاګانې وکیندي.
د کانالیزاسیون نشته، نو هغوی مجبور دي چې د سپتیک څاګانې راوباسي، نو طبعاً د صحي اوبو سره ملوث کیږي.
خو د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمیدالله ایلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیې لپاره په دوه پلانونو کار کوي. هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي. د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی د کثافاتو ډیرانونه له ښاره بیرون په یوه آزاده ځمکه کې ښخوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیم وایي چې له کابل څخه هر ورځ 15,000 میټریک ټنه ډیرانونه ټولوي. دا وخت ټولې کثافت دانۍ ښخیږي. د دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانۍ تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونې وي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي. د دغه وزارت د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډېرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي. ښاغلی نعیم وایي چې وزارت یې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېرې اندازې کمه شي. دی وایي د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیې پروژه تر لاس لاندې لري. د دې پروژې لومړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې له لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي. له دې سره د چاپریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحد اوبو رسولو شبکې نشتون بل هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د چاپریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي. له دې ډلې محمد بهیر وایي دوی د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوې دي. د دولت مسؤلینو او عامو خلکو بې پروايي دا ستونزه لا جدي کړې او همدوی یې عاملین دي. له انتقادونو خبرداریو او شکایتونو راخوا دا وخت د دغې ستونزې حل لار څه ده؟ د چاپریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزیسون باید ژر تر ژره جوړ شي. د دې تر څنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانیستي ټینګار کوي چې د دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په وروستیو کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنه وښوده. وی ویل چې د ولسوالۍ تر څنګ اوس د نامنې لمن تر جلال آباد ښار را رسېدلې او په دغه ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا چې ولې علت یې څه دی او څوک یې تر شا لاس لري، د دې اونۍ د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ننګرهار د امنیې قوماندان عبدالرحمن رحیمي مخ ته ږدو. زه اکرام الله اکرام یم. قوماندان صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې له دې نه وکړو چې لږ تر لږه سلور میاشتې ستاسو له راتګه تیریږي چې ننګرهار ته راغلي یاستئ، څه فکر کوئ په دې تیرو سلورو میاشتو کې مو د ننګرهار د امنیت لپاره څه وکړه؟
بدون له شکه چې هر څوک چې په هره دنده ګمارل کیږي د ځان دپاره د ښه بهبود د راوستو دپاره ځانګړي پلانونه او ځانګړي طرحې لري. چې موږ هم په همدغه هکله منظم پلانونه لرو او شروع هم پې کړې. یو اندازه سي لنډمهاله وه، هغه لنډمهاله باندې موږ ګام راخیستی ده او یو اندازه سي متوسط یا یو څه وخت غواړي. هغه ته باندې شروع کړي ولې هغه هدف ته تر اوسه نه وي رسېدلي. او اوږدمهاله خو لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، هغه نو بیا اوږدمهاله دي، لږ اوږد وخت غواړي او ضرورت هم ورته غواړي. کوم شی سي د جلال آباد د ښار په هکله درته وایم؟ یو خو د ولسوالیو موضوعات دي سي، هغه تاسو هم خبر یاست سي څو میاشتې مخته دلته په کوټ ولسوالي کې، دی بالا ولسوالی کې، اچین ولسوالی کې او داسې نورو همدغه رنګه چپریار کې، همدارنګه په چیروګام کې چې تورو بورې ته داعش دا نارې والې سې موږ توره بوره ونیول او خلک هم وارخطا و چې دا به څنګه سي. د وسلوالو قوتونو هغه منصوبین سې رښتیا هوډ لري او د همدغه ولس بچیانو زمن دي په ډېره مېړانه وکولای سول. البته د حمایت قاطع یا بین المللي ځواکونو په هوایی همکاري او همدارنګه د موږ د وسلوال قوت خپل هوایی ځواک سي داعش ډېره غټه ماته وخوړله او ډېر تلفات یې ولیدل. ګورئ کوټ ترې تاسو پیاسه چین دغه اوسې موږ تاسې غږیږو د وچ کوټ په هغه اخرو سیمو کې هم موږ اوس عملیات لرو او همدارنګه دې بالا ګوره سې ډېره نام نه هغه وه تاسو پیاسه وایي او هغه ډېرې اخرې او جګی چوکی پاتې دي. نور په همدغه رقم چپلیار مکمله توګه له دوی نه تاسو پیاسه په چیرو اګام توره بوره مکمله توګه له دوی نه تاسو پیاسه. کله سي دا جوته سوی ده، کله سي دښمن په د جنگ یا د جګړې په ګرمو لیکو کې له ماتې سره مخامخ کیږي. د دوی باداران یا هغه د منطقې استخباراتي کړی سي دوی تمویلیي، دوی تجهیزیي، دوی ترننګیي هغه کوشش ورکوي کوي سي د جګړې په ډګر کې خو ماتې وخوړله. بیا دوی وهڅوي ترور ته، انفجار ته، انتحار ته. ګرچې په دا څو میاشتو کې موږ یوه تهاجمي عمله په ننګرهار کې لرله سي په ملي راډیو ټلویزیون او په ظرف د درې ساعتو کې هغه ترورستان هم له منځه لاړل خو متاسفانه خلاص وو.
تاسې په خپلو خبرو کې د ننګرهار د ملي ټلویزیون د تهاجمي حملې یادونه وکړه، لږ لنډ معلومات که په دې اړه ورکې؟ فکر نه کوئ په هغې په مسله کې بېغوري شوي وه، خصوصا د امنیتي ځواکونو له لوري؟
زه راځم دغه ځای ته. هېڅکله د امنیتي ځواکونو وخت ته سي د تاسو امنیتی ځواک سي او جای ته د امنیت لپاره توظیفي او په هغه کې زخمیان مولري شهیدان مولري خو مغه کسان دي چې پیری او غزمه کول شهیدان سوي ځکه دښمن او بل خپل دي جلال آباد د رادیو ټلویزیون موقعیت په داسې ځای کې د تاسې وینئ چې هغه ته له هر خوا لار شته او حد اقل هغه استحکامات چې اړین وي ورته چې یو پیرهدار وکولی سي دوه پیرهداره وکولی سي درې پیرهداره وکولی سي د هغه امنیت ونیسي هغه استحکامات نشته
په دوو عسکرو په دوه شاجوره مرمیو باندې تاسې فکر کوئ چې دغسې یو تهاجمي حمله چې مخکې نه راپور موجود دی ملي ټلویزیون پکې ټارګیټ دی نو په همدغه ځای کې سوال پیدا کیدلی شي
اصلا که زه فکر کوم مشکل دلته دا داسې مسلک اهل د مسلک ته نه پرېښودل کیږي دغسې وایي دوه شاجوره اصلا داسې سرباز مونږ قطع نه لرو چې هغه پرتنر ونه لري هغه برخې جبهخانه ونه لري هغه نور مشتپني مهمات ونه لري کله سې ضرورت څه لوغو نه استفاده ونه کړي دا هیڅ د منلو وړ نه ده دا یو دوم هغه اطلاعات چې مونږ ته راځي هغه داسې اطلاعات نه وي چې مشخص یو جای ښه وي یعنې دولتي جوینه پکې خول سوی وو مثلا ووی ساتویس جوینه پکې خول سوی وو که اطلاع وی کنه وی مخ په دی پی ګو سوی دغه جوینه خطر لري ولې هغه پرسونل چې موږ ټول ته ودر ورسو او لکه څنګه چې د تهدیدات او جوابګوی ویرسو خو موږ تاسو پیګو سق د تشکیلاتي معلوم ده مثلا د دنګرار د جلال آباد خار او لس نهي سوی دي یا نه نهي سوی یو هم په درخم کې دا باید لس حوزې ځان سره ولرید په امنیتی بخش کې ستونزې لرو په دې کې هیڅ شک نشته لوړپوړو مقامات سره موږ شریکې کړې دي زه امیدوار یم چې د دغه ستونزو لکه څرنګه چې موږ په کاغذ کې ټول تعدیدات او ټول مشکلات او د خپلې ستونزې ورته ویلي هغې ته هغه کاري برخه سي کومه ده هغه متوجه سي او دا رفع کړي
قمندان صاحب د ملي ټلویزیون په اړه ویل کېدل داسې چې په دې اړه به امنیتي ځواکونه څېړنې کوي دولت به څېړنې کوي او د څېړنو په نتیجه کې هغه کوم خلک په وظیفوي غفلت باندې تورن شي خامخا سزا به ویني دغه څېړنې کوم ځای ته ورسېدې
د راډیو ټلویزیون د څېړنو موضوع ما درته ویل چې هغه څېړل سوې ده هغه څه سې د موږ پولیسو باید کړي وای هغه یې وکړل ځان یې شهید که ځان یې زخمي که او ترورستان سې هلته ننوتلي وو له منځه یووړه داسې په اول انتحار کې دروازې په خوله کې کوم پیاده سې تلاش کې داسې موږ سرباز سره یو جای شهید سو یا فرض مثال دننه په ډزو په تبادله کې دوه کسه چې دا باید نه وای سوي ولې درته وایم چې جهاني ترورزم سره مخامخ یو کله کله نو داسې کېږي داسې فکر وکړه که دلته دېرش نفره پولیس موجود وای درس واړه نه زوبلیدل سل په سل زوبلیدل جغرافیوي موقعیت یې وګوره ولې نظر په هغه جای هغه کوم تکتیک چې موږ استعمال کړی و متاسفانه سې هغه دوی شهیدان سو لا یو زخمی سو ولې زخمی هم وکولی سو سې هغه میړانه وکړي
د جلال آباد امنیت ته کړه شو په وروستیو کې اندېښنې موجودې وي د دې سیمې د خلکو سره مدني فعالانو سره زده کړو خلکو سره حتی ژورنالیستانو سره د ټارګټ کیلنګ په اړه د هدفي وژنو په اړه چې په دغه ښار کې هدفي وژنې ډېرې شوې که ډېرې شوې وي دلیل یې سو او که خلکو اصلا غلط اوازه خبره کړي وستا سي جواب پدې اړه
کدر تو ایم سي بيخي وژنه نه وسوي هم د لری له حقیقت یو کو ایم سي دومره سوي و چې لکه د غباز خلکو سي زه نظریاتو ته احترام لرم ولې په دغه اندازه م نسي جلال آباد دسي وخو دسي جلال آباد بيخي سور ورده دراله خو چې ما ته دغه وسم پیګو وختن دسي م نو نظر ډیرو ولایتو ته جلال آباد ډیر خده ولې کوم وایو چې د موږ کړنه بسنه کړي دا ټول جرم مهار کړای دا به غلط وي ځکه جرم ست ما مخ کړتول چیرې سي ټوله نه وي الته جرم پیشبيني سوای او دغه وژنې سي مثلا بعض دوستان یادوي مثال درته وایم یو دوست ما ولی د کابل کې ناست و غږېده وایي په جلال آباد کې هر ورځ یوه ترورستي پیښه ده هر ورځ نفر وژل کیږي نن موږ باید چې غږېږو دا صحیح ده یو څوک باید تارګیټ کړی ولې زه غږ پې کوم دغه ستاسې د راډیو له لارې چې د جلال آباد په ولس د جلال آباد په امنیت د زړه وخوږي داسې دې نه کوي. یعنی ځینې رښتیا واقعیتونه وایي، ولې ځینې دومره مبالغه پکې وکړي چې جلال آباد بیخي داسې وحشت وښیي جلال آباد کې، چې یو څوک چې جلال آباد چا نه یې لیدلی وایي به دا به څنګه ورځو د رالې سې هغه د ده د ویلو په سلو کې لس فیصد هغه خبر نه وي، ولې دا یو دوه سوه فیصد یا سل یو نیم سل فیصد هغه کوي. دا جفا دی جلال آباد خلکو سره، د ننګرهار خلکو سره.
بالکل قومندان صاحب، تاسو یادونه وکړه چې یو څه ناسه مشکلات وو، شاید اوس حل هم وي. همدغه مشکلات لږ تر لږه اووه یا شپږ هدفي وژنې پرلپسې رامنځته شوې او همدا خلکو سره تشویش پیدا کړو. همدا وژنې ستاسو په نظر دلایل څه وو؟ فکر کوئ شخصي دښمني وه یا د طالب او د داعش ترمنځ په مسایلو کې دا هدفي وژنې رامنځته شوې او که نه نور څه؟
د افغانستان ټولنه چې کله ژوند کوي موږ داسې انعانوي او داسې ولسي غوندې ژوند ده. په دې کې شخصي مدعیګري راځي، په دې کې ناموسي قتل سوای ده، په دې کې اقتصادي سوای او سیاسي هم پکې. اوس مثال د خبرې څه دغه نن کوم کس د یو کس په شهادت ورسو، تاسو ولیدل چې مقابل ته لوري ډزې پې وکړې، خپله ترورست عدالت فنچې سره پروت و چې مړی یې منګره جکه. یعنې د سیم نه داسې امنیتي ارګان لاس تر زنې ورته ناستي بیرته یا په عین شکل مثال د خبر د په بعضو ځایو کې موږ په پوسته حمله سوې ده، په مقابل کې دوره تلفات دښمن لیدلی چې موږ یو یا دوه زخمي سوي دښمن اجساد پراته دي. تنها تنها په همدغه دوه میاشتو کې موږ درته وایم په لسګونو اجساد د دښمن راوړي دي او دا هم بیرته بیا سپینګیري پسې راغلي ور تسلیم کړیم دي.
په جلال آباد ښار کې یو شمېر خلک شخصي وسله وال د تورو خو لرونکي موټرې بې نمبر پلیټه موټرې چې په ښار کې ګرځي په موټرسایکلو باندې ډبل سپرلی، فکر نه کوي د دې ځینو وژنو دلایل همدغه شیان کېدلی شي؟
راځئ چې واقعیتونو ته لاړ سو. په دې کې جای د شک نسته چې په هر مملکت کې ټول وګړي قانون په ځان تطبیق کړي او د قانون تطبیقولو باندې په ځان باندې په دې باندې متکي اوسي او په دې ته هوډمن اوسي. زه فکر کوم چې اویا اتیا فیصد ستونزې دغه وطن به حل وي. هر څوک ووایي چې زه له قانون نه مافوق یم، یا زه وکیل یم، یا زه رئیس یم، یا زه مومین یم، یا زه دا شی یم، یا زه دا شی یم، یا زه دا شی یم، نو ماته د قانون خلاف دغه شی لازمی که هغه تور فلم ده، که هغه بدون د جواز اصاله ده، خود به خود نام نیرازی. او په افغانستان کې دا قصه روانه ده. موږ تاسو یې وینو ننګرهار هم د افغانستان نه جدا یو ولایت نه ده. زه د تاسو د راډیو د امواجو د څپو له لارې ټولو ته ډیر احترامانه پیشنهاد کوم، راځئ چې اول زو قانون په ځان تطبیق کو او بی پلیټه موټرو باندې هم جدي امر کړای ټولو وي. دغه اوس تاسو راځه غږیږم په موټرو موټر سکیلونه هم ټول کړی دي او هغه دوه پښته او درې پښته موټر سکیلونه سي دوی ګرځیدل، هغه موږ ټولو پولیسو ته امر کړای. حتی داسې پولیس موږ لرو یا داسې چک پوینټونه سي هغه سي موټر سکیل ته تیر سوی خصوصي ګزمې یا نفر ورته مې وظیفه ورکړې سي حتی هغه موږ پې اپس کړي سي دول درناتیر سه.
یو شمیر خلک په جلال آباد کې د قوي مافیا یادونه کوي. تاسو فکر کوئ چې مافیا د سردردې جوړ کړي دي په بیلابیلو مواردو کې؟ تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو په درجنونو مجرمین نیسئ، دا سزا ویني که خوشی کیږي بیرته مداخله سیاسي شته که نه؟ په ځیر یو شمیر ولایتونو کې قومندانان او والیان عموما د پارلمان د وکیلانو نه تر پوزې راغلي وي، هر مسله کې مداخله کوي. ننګرهار څنګه دی؟
مننه، ما مخکې درته وویلې په سراسر افغانستان کې مشکلات لرو، ننګرهار هم له افغانستان بیل نه ده، دا باید واضح ووایو. یو شی سه ما خپل مطمئن کولای سي او ولسته تاسو د رادیو له لارې ډاډ ورکولای سم سی پوسم سی پچا کې ګناه ده، د قانون مطابق جرم کړای ده، سی په لحظه په بندې کېږم سل په سلو کې به زه قانون تطبیقوم تر هغه اندازې چې ما پورې اړه لري، یعنی پولیسو پورې اړه لري.
د مافیا په اړه څه فکر کوي خلک؟ وایي ننګرهار ډیره قوي مافیا لري او همدا دلیل کیدلی شي چې له دې ځایه څو ځل بیلابیل والیان تبدیل شول، هغوی زړه وخوړو چې په ننګرهار کې ولایت کول ډیر سخت دی، ځکه ننګرهار څو بیلابیلې کورنۍ دي چې هغوی تقریبا ماسره کړی دی. ډیر خلک فکر کوي چې په هر مسله کې دوی مداخله کوي.
لکه څرنګه چې تا سوال وکړه جواب دې مخپله وویلې، دا چې ما په کابل کې دند تر سره کړی رئیسی عمومي جنایوم په وزارت کې او بیا په داخرو کې سدل تر اتلم قماندان دی امنی دی پایتخت یا د کابل ما، زما خوې عادت دی دند په اجرا کې دوی ته معلوم ده، ټول ته معلوم ده. د قانون په تطبیق کې د هیڅ
چا سفارش په مکه کار نه کوي چې زه قانون تطبیق نه کوم سي پلان نه سپه ده دي کې بيخي په زغر دا وایم او په مغه هوډ یم سي تالیف می اجرا کړای دا
ان چا مداخله نه منای
په هیڅ وجه
اب موټر سایکل سپرو غلو د خلکو ژوند آرام کړی دی مثلا موبایل پلاس هغه تر نه تختول کیږي او په دې برخه کې خلک بيخي لزله خوري نه سره مخامخ دي ځین خل فکر کوي چې د جنۍ کارمندان د دوی سره لاس لري او دلیل دا په ګوته کوي چې د دې غلو مخه نیول ډیر سخت کار نه دی
له څو ورځې چې راغلی یم هغه کسان چې ټلیفونونه به یې تختول موږ تر اوسه پورې وویس کسه دا نیولي دي وویس کسه هغه شیان چې یې تختولي وو هغه هم لاسته راغله په جرم یې صریحاً اعتراف کړی ده او د قانون منګولو ته هم سپارلي
Oh,